آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټی کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان د سپکاوي په بیه تمام شي. په کابل او کندهار کې سلګونو کسانو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شوي مخکښ غړي ارمان لوني غیابانه جنازې کړې دي، او د امریکا ولسمشر به سبا کانګرس ته ملت ته وینا وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه موضوع په مسکو کې د بین الافغاني غونډې په حق لده. د دې غونډې ګډون کوونکي نتیجو ته هیله مند دي.
زما په آن باندې اولینی هم دي، اخرینی هم دي، اما یو ښه آغاز ده د بین الافغاني تفاهم دپاره.
د قندهار او رزګان د لویې لارې موټروانان د لارې د بندېدو له کبله د ستونزو سره مخ دي.
حکومت وای باندې ورځا طالب را توای ما باندې راځه اوس موږ اړین چې اوس موږ د کم یو سره وره څه شو سره وکړو.
او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د لومړي ځل لپاره متحده عربی اماراتو ته تللی دی. خو د دې یو نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او متی العابد د نړۍ خبرونه وایو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي دا سوله نه غواړي چې د افغانستان د سپکاوي په بیه تمام شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ده په شتون کې به داسې سوله ناممکنه وي چې د افغانستان د قواو د سپکاوي په بیه ترلاسه شي. هغه وویل
دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې سپک نظر کتل سوي ما پخوا لیدلي دي. نتیجه یې څه وه؟ د افغانستان بربادي. بیا غواړي چې موږ ټانکونه یې موږ تیارې د فرصتاتو باعث باندې په ګاونډیو باندې خرڅ کړي.
ښاغلي غني چې تېره شپه یې په ارګ کې یوې غونډې ته وینا کوله، د افغانستان د قواو په ساتنې او پاللو ټینګار وکړ. ویویل داسې سوله غواړي چې د ټولو افغانانو حقوق پکې خوندي وي. د ښاغلي غني په وینا سوله د افغانانو په یووالي، تدبیر او منطق سره ممکنه ده، او په دې برخه کې به هر ډول هڅې نتیجې ورکړي.
همداشان د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې سیاسي مشران باید په افغانستان کې د سولې لپاره د ماسکو په غونډه کې د دولت محوریت لپاره ونه غورځوي.
محوریت دولت نادیده بی
که د دولت محوریت لپاره وغورځو، یو چتر چې تر لاندې د ټولو خلکو دفاع باید وسی. که دا لپاره وغورځو خپل نه فکرو، دا به د طالبانو چې پرته لدی هم زدیدی او د افغانانو له برخلیک سره زدید چلند کړي، په لاس د کې دوه کې مرسته وکړي.
خاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي استازو سره خبرې کولې، په وینا کې ویلي دي هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د نظام تر سیوري لاندې ژوند کوي، د سولې په سیر په مهمو ملي مسایلو کې باید حکومت سره خپل سیاسي مخالفتونه یوې خواته پرېږدي. د ماسکو په راتلونکي غونډې کې د سیاسي مشرانو ګډون هغه وخت عکس العملونه راپارولی دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر شیر محمد عباس ثانگزي په خپلې وروستۍ مرکې کې وویل چې د حکومت سره د سولې لپاره خبرې نه کوو، خو د سیاسي، مذهبي او د ګوندونو د مشرانو سره خبرو ته چمتو یو. طالبانو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي تایید کړی ده چې په دې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د ماسکو غونډه د سیشن به پوره جوړ شي. د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د ګډون کولو نه ډډه کړې ده او ویلي دي چې دا غونډه د سولې د بهیر سره مرسته نشي کولای.
بل خو د سمنګان په ولایت کې لس ولسی پسند کوونکي وژل شوي دي. د سمنګان ولایت چارواکي وایي بیګا شپه د ولایت د دراسوف پایان په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې لس ولسی پسند کوونکي وژل شوي، اته تن نور ټپیان شوي. د سمنګان د ولی نطاق صدیق عزیزي د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دراسوف پایان ولسوالۍ د ګوله په کلي کې د ولسی پسند کوونکو او وسلوال ترمنځ طالبان ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه هم وژل شوې ده.
وسلوالو طالبانو د پرون ورځې رئیس د اورزګان قندهار لویه لار تړلې ده. هیڅ موټر تللی لري نشي او سرګونه مسافر بند پاتې دي. وسلوالو طالبانو دوه ورځې مخکې مسافرونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبر ورکړی و چې د اورزګان قندهار لویه لارې تړلې ده، هیڅ موټر تګ راتګ نشي کولای. د بیرته خلاصېدو خبر ته د انتظار وي. د 215 اتل قول اردو نطاق تورن محمد صادق عیسی نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ملي پاوز عسکرو د ترین کور د لوی د لوري د قندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په خوا پوزي عملیات شروع کړی دي چې لار خلاص کړي. یو موټروان د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل دي:
کله چې د لارې لکه له پاغه غړي باندې ور مرزا مشه پورې لکو حکومت وای باندې ورځه طالب راته وای ما باندې راځه وس موږ اړین چې وس موږ د کم یو سره ور څه شو سره وکړو زموږ یو ګناه شي ودواړه تر په ور مرسته حکومت یو راغم راته حکومت دام راته حکومت یو د یو لسی ګناه شي د یو لسی چاره شي شو ور
خپل وسلوالو طالبانو د روزګان قندهار د لوی لارې د بندیدو په حق لا کومه تبصره نه ده کړې.
د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوم. نن د شنبه په کابل او کندهار کې سلګونو کسانو په پاکستان کې د بختون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي مخکښ غړي ارمان لوڼی غیابانه جنازه وکړه. په کابل کې د ارمان لوڼی غیابانه جنازه کې د پنتون استادانو، مدني چارو مبارزینو او د بختون ژغورنې غورځنګ پلویانو ګډون وکړ. پرون په خوست، کونړ او ننګرهار کې هم د ارمان لوڼی غیبانه جنازې وشوې. د ارمان لوڼی وژنې د پاکستان او افغانستان په ګډون یو شمېر نور هیوادونو کې هم سخت عکس العملونه راپارول دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو خبريږي. د امریکا جمهور رئیس سبا د کانګرس نه ملت ته وینا کوي. د ترکیب په لحاظ اوسنی کانګرس ډیر متفاوت دی. په پام کې ده چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل خطاب کې د امریکا د کورنۍ او بارني سیاست په حق لوغږیږي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
او خبرونه ته ادامه ورکو. د کتولیک عیسویانو مشر پام فرانسیس ته نن دوشنبه په متحده عربی اماراتو کې تود هرکلی وویل شو. د عربي نړۍ ته دغه دا عربی نړۍ دغه هواد ته د نړۍ د کتولیک عیسویانو د مشر لومړنی سفر دی. په دې اړه نور حال ته جامین یار راکړي.
پاپ ته د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په تشریفاتي هرکلی ویلو سربیره د ابوظبي د ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان لخوا هم ځانګړی هرکلی وشو. پاپ فرانسیس او د مصر د زرکلن سنی اسلامي مرکز الهزر مشر خطیب شیخ احمد طیب نن د بشر دوستۍ په غونډه کې ویناوی وکړي. هغه د تلونه مخکې وویل چې دا سفر یو فرصت دی چې د نړۍ د مختلفو ادیانو ترمنځ په روابطو کې یو نوی تاریخي پړاو پیل کړي.
ستاسو د بدرګۍ نه مننه. دا سفر به مې لنډ وي، خو نن سهار خبر شوم چې په ابوظبي کې باران وري. دا به د رحمت نښه وي.
د پاپ د سفر اصلي پیغام به نن دوشنبه ماسپښین هغه وخت روښانه شي چې شخصا د مسلمانانو له مشرانو سره جلالي ده نه وکړي.
د آشنا رادیو خبرونو ته ادامه ورکو. د یزدی شاهزاده میر تحسین بیگ جنازه د جرمنی نه نن د کردستان د خودمختار سیمه مرکز اربیل ته یوړل شو. په هوایي ډګر کې د جنازې لپاره د درناوي مراسم جوړ شوی وو. تحسین بیگ په یو ولس کلنۍ کې د یزدیانو رهبر وټاکل شو. اکثر یزدیان په عراق او سوریه کې ژوند کوي.
د برتانیې، فرانسې، اسپانیې او سویډن حکومتونو نن اعلان وکړ چې وان ګوایدو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني.
نن د سومالی په پایتخت موګادیشو کې په مارکیټ کې غټه چاودنه شوې ده. لک تر لګ نه هتنه پکې وژل شوې دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې چاودنه په یو مارکیټ کې چې ډېره غنګونه پکې وي د موګادیشو د محلي حکومتي ودانه سره نږدې ده شوې ده. د چاودنې وجه تر اوسه نه ده معلومه، خو د الشباب سوال د مرکز په دغه سیمه کې شته ده.
د فلیپین د ملي پولیسو رئیس نن د دوشنبه په ورځ وویل چې 15 تنو وسلوالو چې د ابو سیاف د ډلې خلک دي ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي دي.
د استرالیا د کوینزلند په ایالت کې د اوبو د بند ماتېدو له امله پراخې مینې ویجاړې شوې دي او حکومت د خلکو د ژغورنې لپاره اقدام کړی دی.
او د اقلیم د نړیوالو هدفونو د ترلاسه کولو ناکامي کېدای شي د دې سبب شي چې د همالیا په غرنۍ سیمه کې حرارت د سانیګراد په حساب 15 درجې زیات شي او تر سل باندې 2000 کال پورې د دغه غرنۍ کنګلې سیمې د دریو نه دوه برخې کنګل ویل شي او تباه کوونکي عواقب ولري.
او په اټلانټا کې د سوپر بال په مسابقه کې نیو انګلند دیارلس د دریو په مقابل کې لاس انجلس ته ماتې ورکړه. او د فوټبال د ملي لیګ سیالیو کې دریم مقام وګټه. په دې سیالیو کې دواړو ټیمونو د زیاتو نمرو ګټلو هڅه کوله. د پیټریا ټیم په فاینل لوبو کې 3-0 په مقابل کې مخکښ وو. د پیټریا د ټیم لوبغاړي جولین ایډلمان 141 متره انګړ کې د لاس دورو په وهلو د دې لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو. د سوپر بال لوبې ډیر کتونکي لري او هر کال ډیر امریکایان د دې لوبو د لیدو لپاره په یو ځای کې راټولېږي او لوبه په تلویزیون کې په ګډه ګوري. بیګا 2 میلیونه خلکو په تلویزیون کې دا لوبه ولیده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان د قواوو د سپکاوي په بیه تمام شي. دا راپورټ لږ وروسته راځي. د فبروري په 15 او 16 دوه ورځې په ماسکو کې د بین الافغاني خبرو اترو غونډه جوړیږي او ماسکو به کوربه وي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ لس کسیزه هیئت او د کابل نه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په شمول ګڼ سیاسي اشخاص برخه اخلي. ارګ له دې غونډې سره مخالفت ښودلی او د سپیدار معنی نرمښت ښودلی دی. د کابل نه پلاوی نن ماښام 6 بجې ماسکو ته حرکت کړی دی. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د روسیې پلازمینه مسکو سبا او بل سبا د دوه ورځو لپاره د افغانستان د سولې د خبرو کوربه دی. تر سلویښتو افغان سیاستوال له لس کسیزه طالب پلاوي سره کښېني. طالبان وایي د خپل شری نظام جوړښت به غونډې ته څرګند کړي، خو له کابل نه تلونکي د احزابو غړي او سیاسي شخصیتونه بیا وایي چې طالبانو سره به خپلې اندېښنې شریکې کړي. افغان حکومت پکې ګډون نه لري. ولسمشر غني دا ناسته رد کړې، خو اجرایه رئیس یو څه نرم دی. غونډې ته د تلونکو سیاسي شخصیتونو د حق بولي چې پکې برخه واخلي، خو غوښتنه هم لري دا چې په دې غونډه کې د نظام پلوي سیاسي شخصیتونه د سوری په خبرو کې د افغان حکومت د محوریت ټکی هیر نکړي.
محوریت دولت نادیده بی
که د دولت محوریت لپام وغورځو، یو چتر چې تر لاندې د ټولو خلکو دفاع باید وسی. که دا لپام وغورځو خپل نه فکرو، دا به د طالبانو چې پرته لدی هم زدیدی او د افغانانو له برخلیک سره زدید چلند کړي، په لاس د کېدو کې مرسته وکړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر د تدی شو او کسانو لیست ګلی چې د مسکو په غونډه کې به برخه واخلي. پکې د هغه د حکومت پخوانی چارواکي او دا ډول د طالبانو پخوانی غړي چې په کابل کې میشتي دغه لیست برخه دي. یونس قانوني، حنیف اتمر، محقق عطا محمد نور او اسماعیل خان هغه مطرح کسان دي چې د دې کانفرنس ګډونوال بوي. دا غونډه مسکو میشتو افغانانو بللی، خو د دې غونډې برخوال دا هم وایي چې د روسیې حکومت ورسره مرسته کړې. وید مجدد د دې غونډې برخوال دی، وایي دا غونډه د خلیزاد د هڅو مرستندویه ده.
د دې کانفرنس مقصد دا دی چې د زلمی خلیزاد هغه سره مرسته وشي، ځکه چې تر اوسه پورې چې د خلیزاد خبرې دي یوازې د طالبانو او د خلیزاد ترمنځ وو. اوس دا پخپله افغانان سره کښېني او یو څه نگرانی هم موجود دي. د پروسې د سولې د پروسې نه باید دا نگرانی هم طالبانو سره شریک کړی شي.
د دې کانفرنس ځینې نور غړي وایي چې په سوله دا لومړۍ بین الافغاني ناسته ده.
زما په اند باندې اولینی هم دی، اخرینی به هم دی، اما یو ښه آغاز ده د بین الافغاني تفاهم دپاره، تر څو په آینده کې دغسې یو بین الافغاني تفاهم رامنځته شي چې هغه افغانستان شموله وي، یعنې په هغې کې طبعا به حکومت به هم وي.
د ښځو شبکه د دې ناستې او د سولې په هڅو اندېښنې لري.
ځینې خبرې سې مونږه دي، هغه سیاسي خبرې او جریانونه سره روان دي، هغه تعقیب کړي دي، مانیټور کړي دي. داسې معلومیږي چې ځینې داسې خبرې دسکس کیږي یا په غو باندې بحث کیږي چې د هغه د افغانستان په ادارې ته، د هغه سیاسي نظام شتون ته او د ښځو د حقونو په ارتباط کې امکان لري چې ځینې مصلحتونه وسي. مونږ ته دغه مصلحتونه د قبول نه دي.
طالبانو په لومړي وار د تیر کال د نومبر په 9 د مسکو په غونډه کې علنن برخه واخیسته. هغه غونډه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب تر سره شو او د سولې علي شورا د طالبان سره کېناسته. دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل شوې او د روسیې سفارت ویلي چې روسی چارواکي به پکې ګډون نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان د قواوو د سپکاوي په بیه تمام شي. همداشان اجرایوي رئیس عبدالله وایي حکومتونه شکرې چې په داخل کې ملي توافق منځته راوړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پښتون کې به داسې سوله ناممکنه وي چې د افغان ځواکونو د سپکاوي په بیه ترلاسه شي. ښاغلی غنی چې تیره شپه په ارګ کې یوې غونډې ته وینا کوله، د افغان ځواکونو پر ساتنې او پاللو ټینګار وکړ او ویل داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي. د ښاغلی غنی پر وینا سوله د افغانانو په یووالي تدبیر او منطق سره ممکن ده او په دې لار کې به هر ډول هڅې نتیجه ورکړي.
دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې سپک نظر کتل سوي ما خوالي دلی دي، نتیجه یې څه وه؟ د افغانستان بربادي. بیا غواړي چې موږ ټانکونه یې موږ تیارې د فرصتاتو باعث باندې په ګاونډیو باندې خرڅ کړي. کوم افغان ده چې دا مني چې دا ځواکونه چې په وینې باندې جوړ سوي دي د دوی امکانات به بیا نورو ممالکو ته په داغمجاتو پیسو لیږي؟ هیڅ افغان دا نه مني، نه منو، تر ابده پورې دا رقم سپکاوی نه منو.
په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د یو شمېر رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل چې د افغانانو سیاسي قشرونو او مدني بنسټونو په منځ کې د سولې په تړاو ملي اجماع شته، خو حکومت په سمه توګه د سولې په پروسه کې له دغې اجماع څخه استازیتوب نه دی کړی.
اولنی مسؤلیت زموږ ده چې باید د سولې په سلسله یا د هدف په خاطر باید چې ملي اجماع رامنځته کړو. کونکو خدای نخواسته که کوم کشور، کوم مملکت، کوم سوی نیت ولري، هغوی هم په خپل کار موفق کیږي. که طالبان دغه نیت ولري چې د دغه وضعیت نه د ځان د ګټې دپاره، نه د سولې د راوستلو په خاطر استفاده وکړي، هغوی ته هم زمینه برابر کیږي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د طالبانو دریځ چې هیڅ ډول بدلون پکې نه دی راغلی د سولې د خبرو په وړاندې لوی خنډ دی، او دا ډله د وخت په اړولو سره په دې فکر کې ده چې شاید له مختلفو لورو سره د خبرو او اړیکو له لارې به د دوی دریځ پیاوړی شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د سولې له مذاکراتو پرته بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغان حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافات او د سولې په پروسه کې د سیمې د استخباراتو مداخله په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع د جوړېدو د مخنیوي عمده لاملونه دي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
همیشه دو کوشش کړی د خپل کړی ولاري چې دلته لري هغه حالتې چې دلته د دوی لوخوا په اصطلاح په غیر مستقیمه توګه حمایت کیږي، دغه ډلې ته خپل د دې سپیچ دغه اجماع په اصطلاح مخه ونیول شي. نه تنها د داسې یو اجماع، بلکې په مجموع کې د سولې د لارې ستر خنډونه دي او په مختلفو برخو کې البته خنډونه جوړ کړي، نه د یو اجماع په جوړېدو کې یوازې، بلکې په ډېرو نور مسایلو کې.
د افغان حکومت مشران هم په دې باور دي چې ځینې سیاسي مشران او کړۍ له حکومت سره د مخالفتونو له لارې هڅه کوي چې دولت کمزوری کړي. اجرایي رئیس عبدالله په نننۍ غونډه کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل دا سیمې یو هیواد په افغانستان کې د یو کمزوري یا مزدور حکومت در رامنځته کولو په فکر کې دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د افغانستان حکومت د امنیتي قواوو د وژل شوو عسکرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپون ورکوي. جمهور رئیس اشرف غنی نن دغه پروګرام په کابل کې پرانست. اکرام شینواری راپورټ را لګولی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شوو 2000 سرتیرو کورنیو ته د یو کال لپاره د خوراکي توکو د کوپون د پروګرام د پیل غونډې ته په وینا کې وویل چې دا به د هغو سرتیرو کورنیو د ستونزو په کمولو کې چې د افغانستان د خپلواکۍ د خاورې ساتنې او ملي یووالي لپاره یې قرباني ورکړي یو څه مرسته وکړي.
ای پروګرام د اول برای نومو، اما امروز جناب قیومی صاحب وزیر محترم مالی ما به من مژده داد که پروگرام برای یک سال کامل در کابل تطبیق میکنه.
دا پروگرام په لومړي سر کې د نه میاشتو لپاره و، خو نن د مالی وزیر جناب قیومی صاحب راته دا زیر را کړ چې دا پروگرام د بشپړ یو کال لپاره په کابل کې تطبیق کوي.
جمهور رئیس غنی ویل چې سلو کال وړاندې غوښتل چې دا پروگرام پیل کړي، خو د پیسو د نشتوالي له امله یې وړاندې دا کار ونه شو کړی. د افغانستان د ملي تدارکاتو اداره وایي چې پر دغه پروگرام به شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په مصرف ورسول شي. دا پیسې د تدارکاتو ملي کمیسیون د مختلفو قراردادونو د ارزونې په ترڅ کې سپما کړي. دغه کمیسیون د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل احمد رامین از امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه پروګرام په لومړي کال کې به یوازې په کابل کې 2000 کورنیو ته شپږ کلمه خوراکي توکي چې وړه وریجي، نخود، بوره او چای پکې شامل دي او مجموعي ارزښت یې له 3300 افغانۍ اوړي ورکړ شي.
ما بر بنیاد حکم جلاد ما محترم رئیس جمهور،
د محترم جمهور رئیس صاحب د حکم له مخې ټول وزارتونه د دفاع، کورنیو، ملي امنیت ریاست او د شهیدانو او معلولینو ملي اداره په دې مکلفه شوي چې د شهیدانو د ورسی لیستونه ترتیب او لمونږ سره شریک کړي، او هغوی هم یوازې د لیستونه مونږ سره شریک کړي دي.
خاغلی ایاز وی چی د یو کال په موزه کې به په ولایتونو کې د بایومیټریک له لارې د وژل شوو سرتیرو د ورسی لیستونه برابر او بیا به بل کال ته دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځول شي. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شوو سرتیرو شمیر په دقیق ډول څرګند نه دی. جمهور رئیس غنی تیره میاشت د سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د هغه د کار په موزه کې 15,000 سرتیري وژل شوي دي. افغان حکومت دا پروګرام په داسې حال کې پیل کړی چې د 1998 لمریز کال د جمهوریت ټاکنو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. ټاکنو ته جمهور رئیس غنی هم ولاړ دی. جمهور رئیس غنی یو شمېر سیاسي مخالفان پر هغه تور لګوي چې جمهور رئیس غنی دا ډول اقدامات خپل ځان ته د ټاکنیز کمپین لپاره کوي. د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون غړی حمیدالله خان توخی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د افغان حکومت دا اقدام وستایي. خو اندېښنې وښوده چې ممکن جمهور رئیس غنی له دغه اقدام څخه د ځان لپاره په ټاکنیز کمپین کې ګټه واخلي.
نو حکومت د دې توان مندې لري چې د داسې لحاظو زرو شهیدانو کورنۍ ته کوکن ورکړي، او نه په یو دې حکومت کې دا شفافیت شته چې بېخي مرکزي حکومت ورکړي هم د شهداو کورنۍ ته نه رسېږي. موږ هر وخت هغه د عامو شهداو کورنۍ ته چې هغه 50-60,000 په کال کې ورکوي هغه ډېر جنجالونه پیدا کوو.
افغان حکومت وی د دې پسند کې چې جمهور رئیس غنی د جمهوریت سره روان ټاکنو ته یو نوماند دی، د افغانستان جمهور رئیس هم دی، او د دا ډول پروګرامونو پلي کول دغه د کار یوه برخه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس سبا له کانګرس نه ملت ته وینا کوي. د ترکی په لحاظ اوسنی کانګرس ډیر متفاوت دی. توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل خطاب کې د امریکا په کورنی او خارجي سیاست وغږیږي. د آشنا تلویزیون رپورت نسیم ستانیزای وای.
د امریکا د ولسی جرګې دیموکرات مشره نانسی پلوسی له نه کالونو وروسته یو ځل بیا ملت ته د خطاب د غونډې مشرتوب کوي. وروستی ځل هغې په 2010 کال کې ولسمشر اوباما ته خطود هرکلی ویلی و، خو اوس د ولسمشر ټرمپ بنیادی غوښتنې سره موافقه نه ده.
په تصویب شوي قانون کې به د دیوال لپاره هیڅ ډول بودیجه نه وي.
د بل پلوه ولسمشر ټرمپ هم د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې د فزیکي مانع له جوړولو نه تیریږي.
که دیوال نه وي نو کار پر مخ نه ځي، هغه یوازې لوبه کوي. مونږ هم دا اوس د دیوال په وهلو لګیا یو.
په کانګرس کې یوه دوه ګوندي کمیټه د دې جنجال د حل لپاره جوړه شوې ده، خو صرف دوه اونۍ وخت لري چې د سرحدي امنیت په غوښتنو غور وکړي او د فبروري تر نیمایي پورې تصویب کړي. کنه نو د فدرالي حکومت بل کاربندي به پیل شي.
د ترامپ له خوانه کاربندۍ زموږ سترګې خلاصې کړلې. له 15 ورځو نه وروسته زیات شمېر امریکایان د فدرالي حکومت د کارګرانو کار د ملي اقتصاد امنیت عام روغتیا او ورځني ژوند پرمخ بولو په برخه کې اوس په خټوګه تقدیرولای شي.
هر څه چې کار ورکوي زه املا تړم. په دې معنا چې له کاربندۍ نه ډډه وشي او له دې نه ډډه وشي چې ولسمشر داسې احساس وکړي چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي.
جمهور غوښتونکی سناتور مچ مکانل وایي دا چې دا کار څنګه وکړو تاسو ټول پوهیږئ چې له ستر ازمیښت نه ډک کار دی. تر اوسه پورې ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې اشارې ورکړې دي چې له کانګرس نه به صرف نظر وکړي او په سرحد کې به د دیوال د وهلو لپاره ملي اضطراري حالت اعلان کړي. د دواړو ګوندونو استازي به په ډیر غور د هغه وینا واوري چې نور ټکي هم پکې پیدا کړي. په داسې حال کې چې کانګرس په کورنۍ مسایلو لکه کډوالۍ او د دیوال وهلو په سر ویشل شوی دی، هغوی غواړي چې د ولسمشر د پالیسۍ په جزئیاتو باندې په نړیوالو مسایلو کې هم پوه شي. ولسمشر څه موده مخکې له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان کړی و او وای
مونږ د داعش پر خلاف جګړه ګټلې ده.
خو تیره اونۍ د هغه د خپلو استخباراتو د رئیس تحلیل د داعش د خطر په باب د عسکرو د ایستلو له نظر سره اختلاف درلود. له دې ټولو سره سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښه اقتصادي زیری هم لري چې د امریکا ولس په ډیر شوق پرې خبر کړي. تیره میاشت تر 300,000 نه زیات نوي کارونه پیدا شول. په دې توګه د امریکا د بیکارۍ کچه اوس 4% ته راکته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، وسلوالو طالبانو د پرون راهیسې د ورزګان قندهار لوی لار تړلې ده. د دې لارې د بندېدو له کبله خلک د ستونزو سره مخ دي. په سرګونو مسافر په لاره کې بند پاتې دي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
وستوالو طالبانو دوی ورځې مخکې د ولیک په لیږلو سره مسافرونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداری ورکړي چې د دوی د دوهم ځلي خبر تر وخته دي د روزګان کندهار پر لوی لاره هیڅ تګ راتګ نه کوي. په کندهار شهر کې د تیری اډي یو مسول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یادې سنځې له کبله په کندهار کې تر 400 زیات د روزګان اوسیدونکو مسافر بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي چې اوس بند پاتې دي.
کله چې د لارې لکړ له پاغه غړي باندې ور مرزا مرشا پورې لکو حکومت وای باندې ورځه طالب راته وای ما باندې راځه اوس موږ اړین چې اوس موږ د کم یو سره وروره څه شو سره وکړو زموږه ګناه چې شو دواړه طرف وروره مشت حکومت یې وروره غم راته حکومت یې دام راته حکومت یې وروره د یولسې ګناه چې شو د یولسې چاره چې شو وروره.
په بند پاته مسافرو کې ځینې کسان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې د لارې خلاصون ته انتظار دي.
زمانم قدرت لا دی زره دی روزګان ولایت د زمزلاره مکمله بنده ده. د یو خاصه مسکر نه پریزي جنجالونه را سره کی د بلې خاصه طالبان مونه پریزي لارې ته پرشکړي دي مینونه کړي دي او بل مون موټران چې دی د زمز موټر سپاریان چې دی به چرګان سره یا مریضان سره یا د غور سره د لینر په لار باندې د چا ساور کړي څوک درغه ځای سره د لینر سي زمز یک کم چرګ مز کم زمز کم ګناه ده. مستدا د دولت صدا غوښتنه کوي چې زموږ لاره انتخاب کړه ته راته سمه کې راته جوړه کې او زموږ تر ظلم څوک ونه کې.
بلې خوا ته د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په لسګونو مسافر د روزګان کندهار د لوی لارې د بندېدو له کبله بند پاتې دي. په ترینکوټ ښار کې د بند پاتې مسافرو په منځ کې لوی برخه هغه محصلین دي چې د رخصتیو لپاره خپل کورونه ته تللي وه. په ورته وخت کې د پوز مقامات وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون لپاره نظامی عملیات پیل کړي. د 215 متل کلی اردو ویاند تورن محمد صادق ایسا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ملي پوز سرتیری د ترینکوټ لوري د کندهار د شاولی کوټ ولسوالي پر لوري په پوزي عملیاتو بوختي. د کندهار روزګان ترمنځ لوی لاره د روزګان ولایت لپاره یوازنې مواصلتي او نشلون کې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. یاد لار له تیرو دوو کالو راهیسې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ ده. په روزګان کې امنیتي قواو ته په میاشت کې یو ځل له همدې لارې د نظامی کاروان په وسیله اکمالات کیږي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان د لوی لارې د تازه بندیدو په اړه کوم تبصره نه ده کړې.
او د خبرونه په اخر کې د مهمو خبرونو لاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی داسې سولن نه غواړي چې د افغانستان د سپکاوي په بیا تمام شي. ښاغلی غنی چې تېره شپه په ارک کې غونډه ته وینا کوله د افغانستان د قوو په ساتنې او پالو ټینګار وکړ او ویل داسې سوله غواړي چې د ټولو افغانانو حقوق پکې خوندي وي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی چې سیاسي بحران باید مسکو په غونډه کې د دولت محوري امریت په پام کې وساتي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ مطبوعاتي اساس سره په خبرو کې ویل هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د نظام تر سوري لاندې ژوند کوي د سولې په څیر په مهمو ملي مسایلو کې باید له حکومت سره خپل سیاسي مخالفتونه یو خواته پرېږدي. د سمنګان ولایتي چارواکي وایي چې بیګا شپه دغه ولایت د درسوف پایان په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې لس ولسی پاسون کوونکي وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو د پون رئیس د روزګان کندهار لوی علاقه تړلې ده. هیڅ موټر تللی راتلی نشي او سلګونو مسافر بند پاتې دي. نن دوشنبه په کابل او کندهار کې سلګونو کسانو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي مخه خړی ارمان لونی غیبانه جنازه وکړه. د کتلوک ایساویانو مشر پاپ فرانسیس نن دوشنبه په متحده عربی اماراتو کې د تود هرکلی سره مخ شو او ویل چې د عربی نړۍ د هغه هیواد د نړۍ د کتلوک ایساویانو د مشر لومړی سفر دی چې د هلته کوي. د یزیدی شاهزاده میر تحسین بیگ جنازه له جرمنی نه نن د کردستان د خودمختار سیمې مرکز اربیل ته یوړل شو. او د برطانیې، فرانسې، اسپانیې او سویډن حکومتونو نن اعلان وکړ چې هون گوایدو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت پیژني.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو نن د فبروري 3 مده او د فبروري څلورمه هر کال د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي علاج او د خلکو د پوهې لپاره نړیواله ورځوي او منځل کیږي. په افغانستان کې هم په دې مناسبت غونډه جوړه شوې وه. رپورټ په آینده خبرونو کې اوریدل شي. دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پکې کیږي. تاسو ټولنه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.